السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاس ته ایم پیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډیری زده کوونکي په وګینس خونځیو ته ځي دبليو اف پی پر ایکس شبکه په یو خبره شوې ویډیو کې وایي دا مواد چې بسکیټونه لري هر ورځ د خوونکو لخوا په ټولو هیواد کې د لومړنیو خونځیو پر شاوخوا اوه لکه زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو څخه نهه یې کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکې لوږې او بېوزلې په اړه خبرداری ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي دبليو ایچ او نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا یو میلیون نسخې ولایتونو ته پرلار دي څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي دبليو ایچ او اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د دیارلسو روغتونونو د شپږو سیمه ییزو روغتونونو شپږویشتو ولایتي روغتونونو د ولسوالیو په کچه د نهه شپېتو کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایی مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخت کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن د آسیا جام په لړ کې خپل لوبه روانه کړې ده د بنگلاديش ټیم په لومړی پاڼه یا اننګز کې د توپوهنې پریکړه وکړله او په پوره 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو 344 منډې وکړلې د بنگلاديش لپاره په نننۍ لوبه کې مهدي میراز 112 نجم الحسین شانټو 104 او پاتې نورو لوبغاړو هم ځینې منډې جوړې کړلې د افغانستان لپاره بیا په بالینګ کې مجیب الرحمن او ګلبدین نائب یو یو وکټ اخیستي او پاتې د بنگلاديش نور لوبغاړي رن اوټ شوي دي او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي د یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوه کسان په سر او دریم په ټټر په مرمۍ لګېدلي په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي له څو ورځني کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې دوه سیالې ډلې یوې خواته د کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره په تاوتریخوالي واوښتل خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مو دا چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته خبرګونونه څه دي د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي د چارو د کتونکي نظر پرې لرو مولانا عبدالصبور
اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د خپل اعتبار لاسه ورکړي
دبليو اف پی وای په هر لسو افغان کورنیو کې نه هی کافی خواړه نه لري د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل وورو ګورو
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت صاحب دوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي
او لمرتا د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم ویډیویي راپور لرو
د هند دغه ادیتیا ون نومې بیړۍ د لمر د سترګې د څېړنې لپاره لیږدول شوې ده ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال ون نومې ځای ته ځان رسوي
بیا اصلاً رازو اول مطلب ته د جولای په میاشت کې افغانستان ته د برتانوي علماو د ویډل سفر لغبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د لیدنې ته اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وخی. په ورته وخت کې 500 مدني د ښځو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو برتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو برتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوې ده. خود برتانوي علماو دغې ډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایقو او د افغانانو د حال معلومول دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تېرې پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی دی. لیما سپېڅلې په دې اړه نور معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي. مهرباني
ستانگزای سیب سلامونه تاسو ته. د طالبان حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه افغانستان ته د برېټانیا علما او د وی ډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جبهې د بهرنی اړیکو مسؤل علي میسم نظری په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي له برېټانیا څخه افغانستان ته د علما او وروستي سفر ته په اشاره سره ادعا کړې چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د ده په خبره د طالبانو د ظلم او هغری دی عادی کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو دغې ډلې افغانستان ته د خپل سفر په موخه د حقایقو معلومول او د افغانستان د افغانانو د وضعیت څېړل ته په ګوته کړې ده. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دینی علماو د سفر هدف افغانستان د واقعي انزور لیدل دي. په ورته وخت کې د 500 مدني د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی په ټکو کې د طالبانو د ښه کار کول ښودلې دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک کړي د برېټانیي چارواکو غوښتل شوي چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او هغو د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پاین ته ورسوي. په دې لیک کې راغلي چې د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیا له دینی علماو له ډلې سره یې لیدلي په افغانستان کې د ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي او دغو برېټانیوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد د الهوار په نوم یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړی چې د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځي رسنۍ خپروي توپیر لري. دا په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان د تیر جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لا نه دي اعلان شوي.
مننه کوم لیما سپېڅلې وه چې کابل ته د برېټانیا او د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفرونو په ارتباط په اوسنیو راپورته شوو غبرګونو خبر کړل. البته د طالبانو وسلوالې مخالفې ډلې جبهې ملي مقاومت جبهې دغې لیدنې ته په اشاره ویلي دوی هڅه کوي د جبهې په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وښي. په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنونکي مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې هغه ورته وښي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغی کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه. نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مونږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښه یې ګڼو او درست یې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغېز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو.
زم دې پوښتنه ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی و، له طالبانو سره مو حتماً کتلي دي، څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لکېږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو خپل کېږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ اباسي سه
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دی کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه خطام کېدای شم، غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغې د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، صب کا کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامیږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټې غټې ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس العروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی دپاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې دارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع کې د دې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي، ځکه د دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو د دې لپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او د دې علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وي، دا ټول به خطا وي، د ټولو فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو پکار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسی چې کابل ته د بریتانیا د علماو او همدارنګ د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفر په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیز ولري.
تاسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه یې کافي خواړه نه لري. ډبلیو اف پی په خپله اکس پاڼه لیکلي داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان یې نهر ښوونځیو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمېر زده کوونکو ویډیوګانې هم خپرې کړي چې وایي په لوږه ښوونځیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمېرې ښیي په افغانستان کې له 1.5 میلیون زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطۍ کې ژوند کوي. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او ډیره مننه. د ژمی د را رسیدو په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیل ادارې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک بولی. تازه ډبلیو اف پی د خپل نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هر لاسو کورنیو کې یو هغه نه هغه په بخنه سره بشپړ خواړه نه لري. ډبلیو اف پی دغه اندېښنه پر خپل ټوئیټر پاڼه تازه څرګنده کړې ده. دوی ویلي چې په اکثرو ځایونو کې د افغانستان زده کوونکي په وږی ناس ښوونځیو ته ځي. دوی که څه هم نه دی ویلي چې د زده کوونکو ترمنځ د لوږې کچه څومره ده، خو له یو شمېر هغو زده کوونکو سره چې د دوی په ټکو په وږی ناس ښوونځیو ته ځي خبرې کړې دي، د هغوی ویډیوګانې خپرې کړې دي. دغه یو شمېر زده کوونکو ویلي چې دوی د سهار لخوا کله په کور کې د خوړو لپاره څه لري او کله نه لري، او کله چې د خوړو لپاره هم څه ونه لري نو په وږی ناس ښوونځیو ته ځي. خوانځي ته په وګیناست د ځکهونکو تاګ هغه موضوع ده چې د خوانځي یو شمیر خوونکو هم تایید کړي له دبليو اف پی سره په خبرو کې. دبليو اف پی د هغو یو شمیر خوونکو نظرونه هم خبره کړي چې ځکهونکو وګي ورزي. په دې ډول کې د سلمی په نوم یو خوونکو ویلي چې ځکهونکو چې کله وګي خوانځي ته ورزي ټولګي کې کینی نو دوی لورایا په چیرې کې د خفقان د غراز د استډیا نه نخانی ګوري. دا په داسې حال کې چې ډبلیو اف پی وايي دوی همدا مهال شاو خووله کز د کوونکو ته په بیلابیلو خوانځیو کې ورځنی ډول بسکټ ویشي او دا داسې بسکټ دي چې د ډبلیو اف پی په وینا انرژي لرونکي مواد پکې دي. که څه هم طالبانو د دغه راپور په اړه تازه تفسیر نه کړی، خو تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، پولي پرسو بیا تورم هم نظر تیرو میاشتو ته ښه شوی دی، د ډالرو بیا لوېدلې او دوی دا کړی چې د خوراکي موادو بیا هم راټیټ شوی دی او په کور دننه تولید هم ډیر شوی دی. دا په داسې حال کې چې نړیوال بیا اندېښنه ښیي او وایي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري او وایي چې کله ژمی مخکې بشري ادارو ته د بیفتي په شمول مرستې ونه رسیږي ممکن د ژمی پر مهال لارې بندې شي او د خوراکي توکو که مختر خلک مخامخ شي او دغه بشري ناورین د ژمي پر مهال لا پسې ډیر شي. خود طالبان او اړوند ادارې بیا وایي چې د دوی ټیمونو مخکله مخکې هغو ولایتونو ته خوراکي مواد رسول باندې کار کوي چې ممکن د ژمي پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي.
مننه کوم اسدالله لودینو د ډبلیو اف پی د اندېښنو په ارتباط خپل وروستي معلومات او جزئیات له موږ سره شریک کړ. په همدې سره ورزو یو بل راپور ته د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په یوه ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم ویل شوی چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمېر فعالان په افغانستان کې د ښځو او لږکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري. خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. پردیس، مهرباني.
سلامونه. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په بخښنې سره طالبانو په افغانستان کې له ټولنې څخه د نجونو او ښځو په حذفولو سره د دوی په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا وچاپ یو ویبپاڼه کې خپور شوی، راغلی چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځورولو په وړاندې د مجازات معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله حمیرا فرهنګیار وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې ښځې تر ټولو تیارې ورځې تجربه کوي. د 2020 کال په اګست په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګیو څخه پورته نجونو ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2020 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. طالبانو نه هم خو ته په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو په سنگارتونونو کې کار کول اجازه نه ورکوي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول شیعه هزارګان په سیستماتیک ډول په نښه کیږي. د دې مرکز په ټکو دا په ګوته کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان ونه لري او هم نه غواړي د دې ساتنه وکړي.
ډیره مننه کوم خاطر پردیس چې د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د یو وروستي راپور جزئیات مو سره شریک کړل. وربشو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبي وروستي حال ته نن افغانستان او بنگلاديش په آسیا کپ کې سره مخ شول. بنگلاديش په اول اننګز پاڼې کې 340 منډې وکړلې. زموږ همکار د لاهور په قذافي سټډیوم کې همداسې به لوبل نږدې ګوري. ستړي مشه په خیر راغله، بختور یاست چې لوبل نږدې ګوري. دارته وای چې آلتا څه حال ده په میدان کې دننه؟
سلامونه څنګه دی صاحب؟ د لوبي دوه میننګز د افغانستان بیټنګ پیل شوه. رحمان الله ابراهيم زتران د افغانستان پلیس تو په هون کې دی. د لوبي دوهم اور د دې د فار روان دی. افغانستان تر اوسه یو منډه لري لدین اوران دی. بنگلاديش بیټنګ کو 315 منډه هدف افغانستان ته ساکل دی. په لوبغالي کې ډیر زیات شمیر افغانان چې دی راغلي دي، افغانستان نه راغلي دي، دغه شان د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه دلته میش دوی دغه سیالۍ د لیدلو لپاره راغلي دي او لوبه له نږدې نه ننداره کوي. نو تقریبا د قذافي لوبغالي د نن دپاره چې کوم سیالۍ دپاره چې کوم پیچ تیار شوی ویل کېږي، داسې چې د بیټنګ دپاره تر ډېره مساعد دی. بیټنګ کشف کېدی شي، بونډری هم تقریبا وړي دي او شپږیزې او څلوریزې هم پیښې راتلی شي.
څه ویل کېږي د افغانستان د ټیم په اړه؟ خلک خوشبینه دي چې وکولی شي دغومره غټ سکور بیرته چیس کې یا یو ګټي که څنګه، ځکه چې سکور خو ډېر زیات دي.
دلته چې کوم مینوال دي دوی او د افغانستان د ټیم کوم سپورټران دي، دوی ټول دا هیله لري چې دا لوبه افغانستان وګټي. او دوی دلته د پیچ کنډیشن ته د قذافي لوبغالي ته په کتلو سره فکر داسې کېږي چې ښایي دا هدف پوره شي. خو اوپننګ ته په کتلو سره که اوپننګ لږ ودرېدو چې دا هدف پوره شي افغانان.
خو کې د څوک شته افغانانو نه که څنګه چې خبرې له موږ سره وکړي او دوه لنډې خبرې؟
بله افغانان سره ناسې ډېر زیات شمیر باندې او افغانستان لومړنی وکټ هم تقریبا آؤٹ شو. قربازو چې د دیم دریم اور کې افغانانو سره دلته وغه کې چې دلته ناسې.
صحیح، مهرباني زما غا کتا سو درځي لاند دی لوبي پاړه راته وای.
سلامونه نیک هلی ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لوبه خو ډیره خروانه ده، خو تاسو چې یو څه ولیدل هغه دا ده چې لاهور کې عموما هوا ډیره زیاته ګرمه وي او دا لوبه په درې هغه وخت کې شروع کیږي چې لمر د ګراوند په هغه مینز باندې ولاړ وي. موږ چې څه ولیدل هغه دا و چې د لمر وړانګې هم مزاحمت کوو، ځکه په دوه درې کیچونه هم ډراپ شو. یعنی هغه د کرکټ د مینوال په توګه چې څومره موږ پوهېږو دا د دې وجې نه. لپاره یو سره مسله دا و چې هغوی خپل لومړی لوبه بایللې ده او ډېر زیات هڅه کوي چې دا لوبه وګټي، ځکه که چېرته بنګلادیش دا لوبه بیکي نو هغه د دې لیګ د تورنمنټ نه بارېږي او ځي. نو په همدې اساس باندې دغه وضعیت ته په کتو باندې تیز اوس هوا خړه ده. ما دویمه لوبه په دې ګراوند باندې لکه سخت په دې خاطرې چې دلته تاریکی کیږي او بالینګ د پاره چې دا کوم دا ګراوند چې د بیټینګ د پاره جوړ دی هغه کې به په دویم راوند کې بالینګ کیږي.
صحیح،
موږ د افغانستان
بس د افغانستان د بری په هیله باندې کور میدان چې موږ سره خبرې وکړلې له لوبې خوند واخلې. مننه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې مو ورستي جزئیات واورېدل. همدارنګ د زینو افغانانو غږونو هم تاسو ته خبر کړل له میدان د نه د قذافي له سټډیو مچ په لاور کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې د روسیې له 15 درونو 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بې پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي. د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی. احمد تکل په دې اړه باندې وروستي معلومات راسره شریکوي.
سلامونه. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسی کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسی او میکولایوف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال لپاره تر اوسه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دی دا څرګندونې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په لیدنه کې چې د ده په وینا هدف یې پوځ ته د اوکراین د جګړې لپاره د خلکو جلبول وکړې. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په سلو کې 10 زیاتوالی راولي او شمیر یې 1.5 میلیونو ته لوړوي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
وربشو هند ته هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت ور استولی دی. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایی یا خلایی ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې له مخې د اګست پر 23 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
3 2 1 0 د هند دغه ادیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورڅخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت به د لمر سترګې نه 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څېړنه کوي. دا څېړنې لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضايي بیړۍ توازن برقرار وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت به د 15,00,000 کیلومتر سفر وروسته په 4 میاشتو کې د څېړنې لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
اور جس کا انتظار تھا وہ پل آ چکا ہے. دا
آدیتیا ایل 1 اسپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
اور آدیتیا ایل 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. پدې کې د مرحله وارو څېړون لپاره سپوږمکۍ تجربه دی. مشن موډ
هیر ود دا اپر سٹیج اف دا پی ایس ایل وی ٹیکنگ 2 برن سیکوئنس فار انجیکٹنگ دا پرائمری سیٹلائٹ فار دا فرسٹ ٹائم.
آدیتیا په هندی ژبه کې لمر ته ویل کیږي. دا روانېدو پر وخت د مشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوي ول او له نورو لارو یې 8,00,000 کسانو ننداره کړې ده. دا به په هغو لمریزو بادونو څېړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
آدیتیا یو ځل ځای ته ورسیږي نو دا به د هیواد د هیلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساینس پوهانو لپاره لویه اساسه وي.
تر دې ماموریت لمخې هند د اگست په درویشتمه نیټه د چندریان دریم په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هیواد د فضایي څېړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.